ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې سیګار وایپ افغانستان کې په دې ورسې کلونو کې شاوخوا یو میلیارډ ډالر د مفسدانو له منګولو خلاص کړي او دا هم اوري چې د غور سیمې چارواکي وي په دې ولایت کې د دایښ حضور ته اندېښمن دي. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ. دا کندهار د سپین بولک په ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې ده. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمېر استازي او د مدني ټولنې فعالان د ملکی وګړو د وژنې د قضیې د څېړلو جدي غوښتنه کوي او د اسلام آباد پولیسو پرون د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ګڼ شمېر پلویان ونیول او په ښار کې پر لاریونونو بندیز ولګاو. د خبرونو تفصیل. د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار د امنیت قومندانۍ وین زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه پرون مازیګر د سپین بولدک ولسوالۍ په امروت سیمه کې د پاکستان سره پر پوله هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستانی ملیشو د وسلوالو مخالفانو په دفاع کې پر افغان سرحدي ځواکونو د درنو وسلو برید وکړ. دا دورانی په وینا جګړې یو نیم ساعت دوام وکړ چې دواړو خواوو لخوا د درنو وسلې دواړو خواوو پکې درنې وسلې استعمال کړې. نوموړي وویل چې له پاکستانی ملیشاو سره په دې جګړه کې افغان سرحدي پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو د پاکستاني لوري د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. د فاریاب چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسی خلکو د دې ولایت په خواجه سپسپوش ولسوالۍ کې د طالبانو تازه حمله پر شا تمبولې ده او زیات تمرک ژوبله یې ورته اړولې ده. د فاریاب والي سید انور سادات پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې پر خواجه سپسپوش ولسوالۍ سلګونو وسلوالو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتمبول شو. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې درویش وسلوال او یو افغان سرتیری وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د فاریاب د تازه جګړې پړه کومه تبصره نه ده کړې. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمېر استازیو او د مدني ټولنو فعالانو په غور کې د ملکی وګړو د وژنې د قضیې د څېړلو جدي غوښتنه وکړه. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې غور ته د یو باصلاحیته پلاوي په لیږلو سره د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ د وسلوالو یوې ډلې په دې ولایت کې له دیرشو ډېر کسان په ډزو وشل. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست د دې ډلې د رامنځته وړلو په موخه د هڅو ډاډ ورکوي چې په غور کې د ملکي خلکو د وژنې لامل شو. د یو بل خبر له مخې د غور سیمې چارواکي په دې ولایت کې د داعش حضور ته هم اندېښمن دي. د بامیانو په ولایت کې د نجونو لپاره د لیلیه د جوړولو کار پیل شو. د دغې لیلیه د بنسټ ډبره پرون د بامیانو والي طاهر زهیر د مراسمو په ترڅ کې کېښوده. سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لیلیه به د ډیرو ښو امکاناتو په درلودلو سره د بامیان پوهنتون د 280 تنو محصلانو لپاره د لوړو زده کړو د وزارت له بودیجې څخه د 95 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شي. د بامیان والي طاهر زهیر وایي چې د نجونو دغه لیلیه به د هیواد په سطحه بېساري وي.
یکی از معیارترین، خوبترین و یکی از باشکوهترین لیلیه هایی است که در سطح کشور فکر کنم ساخته میشه با استاندارد بسیار بالا. سال گذشته ما که در بامیان آماده بودیم یکی از مشکلاتی که فوق العاده جدی دامنگیر تحصیلات عالی در بامیان بود نبود لیلیه ها بود.
د بامیان والی زیاته کړه چې د نجونو لپاره د لیلی نشتوالی هغه ستونزه وه چې خلکو همیش ترې شکایت کاوه. د نجونو دغه لیلیه به یو شپېته کوټې ولري او په څلورو پوړونو کې جوړیږي. د اسلام آباد پولیسو پرون د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ګڼ شمېر پلویان ونیول او په ښار کې پر لاریونونو بندیز ولګاو. راپورونه وایي چې د پولیسو او تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ اخو ډب هم شوی دی. عمران پرون پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د راتلونکي نومبر میاشت په دوهمه نیټه د نواز شریف د حکومت پر ضد د پراخ اعتراض لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شي. د پاکستان حکومت بیا وایي چې سر له پرون نه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې بهر ډول سیاسي لاریونونو بندیز لګېدلی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد محکمې له عمران خان غوښتي چې واضح کړي په اسلام آباد کې د پلان شوي پراخ لاریون اهداف څه دي. محکمې د غراز امر کړی دی چې د لاریون پر وس باید ټولې دولتي ادارې فعالې وي، ښوونځي پرانیستې وي او نه حکومت او نه هم لاریون کوونکي اجازه لري چې سړکونه وتړي او یا په هره سیمه کې چې وغواړي مظاهره جوړه کړي. جرمني چارواکي وي یو نولس کلن ځوانې چې ګمان کېږي د طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده نیولې ده. د جرمني د فدرالي څارنوالانو اعلامې دغه مشکوک کس واجد اس پېژندلی دی. ډېر تفصیلات یې نه دي ورکړي او دی هم نه دي ویلي چې هغه څه وخت او څنګه جرمني ته ننوتی دی. د یو ویره اچوونکي بهرني سازمان نوموړی د یو ویره اچوونکي بهرني سازمان سره په تړاو شکمن دی. څارنوالان وایي چې ګمان کېږي دا ځوان په 2013 کال کې له طالبانو سره یوځای شوی او په وار وارې په جګړو کې برخه هم اخیستی وي. د روسیې ولسمشر یو ځل بیا دا تور چې ګواکې دا هېواد د امریکا په ټاکنو کې ګوتې وهي رد کړ. ولادیمیر پوتین وویل چې دغه ادعا له واقعي مسایلو څخه د امریکایي رای ورکوونکو د پام اړولو یو حادثه ده. د پرون د بهرنیو اکادمیکو کړیو او شنونکو کلنۍ غونډې ته وویل چې امریکایي لوړپوړي له خیالي نکلونو څخه کار اخیستي خو د خلکو پام لکه د پولیسو د زور زیاتي او د فدرالي حکومت له پوروړتوب څخه بل خواته واړوي. د روسیې د لاسوهنو تورونه د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې یو روښانه مسأله بلل کیږي. د امریکا د استخباراتو مسؤلین په دې وروستیو کې روسیه په روښانه توګه په دې تورنوي چې د هیلري کلینټن د ایمیلونو په حق کولو کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د سوریې پر لسو نورو اتباعو هم بندیزونه ولګول او دا بندیزونه پر حلب ښار د بریدونو په تړه ولګول شوي دي. د اروپایي ټولنې په خپله پرونیو اعلامه کې ویلي دي چې دغه کسان د سوریې د رژیم د پوځي او ملکي چارو چارواکي دي. د تعزیراتو په دې لست کې د دې کسانو په شاملېدو سره د دې لست د کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی دی. د اروپایي ټولنې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تیره اونۍ له ملګرو ملتونو سره همغږې شول او وویل چې ښایي په حلب باندې بریدونه جنګي جنایت وبلل شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د مالی مرستو د سر مفتش اداره سیګاروي په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر په افغانستان کې د فاسدانو له منګولو خلاص کړی دي. سیګار له اداري فساد سره د مبارزې په لړ کې له افغان حکومت خپل ملاتړ څرګندوي.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت هڅې وستایلې سولې او په دې برخه کې سیګار خپل خوشي څرګند کړل.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مدواتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په غور کې د داعش د حضور پړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
زمونږ قطعات هلته موجود دي. په ډیر نږدې وخت کې د دغه تروریستانو په مقابل کې خپل عملیات تنظیم او سرته رسوي.
د کابل په جمهوریت روغتون کې د لومړي ځل لپاره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې مرکز پرانستل شو. دا هم اوري چې د چین او سعودي عربستان ځانګړو ځواکونو د تروریزم پر ضد خپل لومړي شریک پوځي تمرینات د پنځشنبه پر ورځ پیل کړل. او د خبرونه دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپه په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول ووري او په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا له ځانګړي سر مفتش سره په پرونی کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره له اداري فساد سره په مبارزه او په دې برخه کې په همکارۍ خبرې وکړې. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره وایي چې په وروستیو کلونو کې څه د پاسه 1 میلیارد ډالر د مفسدانو له منګولو ژغورلې دي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د روڼتیا او ښې حکومتداري په برخه کې د سیګار هڅې حیاتی رول لري. سهیلا حسرت نظیمی او پدیرنور.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا له ځانګړي سر مفتش جان سوبکو سره په ارکی ولیدل او دواړو خواوو په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې په څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. دغه راز په دې لیدنه کې د بروکسل او وارسا په وروستیو کنفرانسونو کې د افغانستان په لاسته راوړنو خبرې وشوې. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ازادۍ رادیو ته د لیدنې په اړه داسې ویل:
په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت هڅې وستایلې سولې او په دې برخه کې سیګار خپل خوشی سرګند کړله، ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د حکومت سره د فساد سره د مبارزې په برخه کې به همکاري کوي.
د جمهوری ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ، ویل له اداري فساد سره مبارزه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي سرمفتش په برلیتوب سره د وارسا او بروکسل کنفرانسونو د ترسره کیدو له امله خوښي وښوده او د سیګار ادارې د وروستیو راپورونو په اړه یې د هیواد جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د ځانګړې ادارې فعالیتونه وستایل، ویل د افغانستان حکومت خلکو او نړیوالو شریکانو ته د ژمنې سره سم له اداري فساد سره په مبارزه کې هڅه کوي او په دې لړ کې لاسته راوړنې هم لري. جمهور رئیس له یاد ادارې څخه د ډیټابیس سیستم په جوړونه کې همکاري وغوښته. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د ځانګړې ادارې هڅې حیاتي بولي. د اداري فساد پر ضد د افغاني شبکې رئیس محمد شفیق همدم وایي سیګار په وروستیو کلونو کې د لیدو وړ لاسته راوړنې لري او په تیره د اکمالاتو په سترو قراردادونو کې یې څه د پاسه یو میلیارد ډالره د مفسدینو له خوراکه بچ کړي دي.
سیګار د ایجاد نه وروسته بالخصوص د نوي حکومت د تشکیل نه دی خواته سیګار داسې وایي چې تقریبا افغانستان کې د یو میلیارد نه ډیر اداري فساد مخنیوي لوی قراردادونه کې شوی، بالخصوص په تیلو کې او بالخصوص د دفاع وزارت او داخلي وزارت په لوی قراردادونه کې.
محمد شفیق همدم زیاتوي څرنګه چې سیګار د امریکې د کانګرس لخوا جوړ شوی او مستقیما کانګرس ته راپور ورکوي، لړ او پراخ صلاحیت څخه برخمن دی. ښاغلی همدم وایي که څه هم سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړې ادارې تخنیکي، سیاسي او حتی بودجوي ستونزې لرلې، خو د څو وروستیو کلونو په اوږدو کې دغه ادارې په افغانستان کې د روڼتیا او ښې حکومتدارۍ په برخه کې حیاتي رول لرلی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د غور سیمه چارواکي په دې ولایت کې د دایښ حضور ته اندېښمن دي. د غور والی دا وسلواله ډله د عامو خلکو ژوند کې بوري او د مرکزی حکومت څخه پر وړاندې د عملیاتو غوښتن کېده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې کماندو قطعات هم غور ته رسیدلی دي او ډیر شر به په غور کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي عملیات ترسره شي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په غور کې له دیرشو څخه د ډیرو کسانو تر وژلو وروسته د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هغه ډله چې د داعش په نوم په دغه ولایت کې فعاله شوې یو جدي ګواښ دی. د یاد ولایت والی غلام ناصر خازي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له لسو کلونو راهیسې کله له طالبانو او کله هم د داعش سره همکاري کړې او د عامو خلکو په وړاندې هیڅ ډول جنایت نه دی سپمولی. د هغه په باور دا ډله د غور مرکز اړوند د فیروزکو په شمالي برخو کې فعاله ده چې هر وخت یې د خلکو په وژنو وسله والو او لاس پورې کړی دی. دا ډله چې په بېګنا کسانو رحم نه لري د اندېښنې وړ ده، ځکه نه شو کولی چې د هر ملکي کس تر څنګ یو سرتېرې ودروو. له همدې امله له لوړپوړو حکومتي چارواکو غواړو چې بنسټیز تصفیوي عملیات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو کسانو کوم چې د غور ولایت چارواکي د داعش اړوند بولي د سه شنبې په ورځ شپږ دېرش ملکي وګړي فیروزکو ته نږدې سیمه کې په ډزو ووژل. دې پېښې د هېواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس غنی په یوه اعلامیه کې وویل چې په غور ولایت کې د ډله ییزو وژونکو څخه به بدل واخلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه ولایت کې د غیر نظامی کسانو دا وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. په غور ولایت کې د ملکی کسانو دا وژنه لومړی نه ده، بلکې د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوه کاله وړاندې هم دې وسله والو د دوو مسافر وړونکو موټرو څخه څوارلس کسان ښکته او په ډزو یې ووژل. د غور ولایت چارواکي وایي چې دې ډلې اوس زیات نور کسان هم جذب کړي او خپل فعالیت یې غځولی. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان په دې اړه وایي: دوی په دوه درې ځایونو کې دي او بې سواد او جاهل خلک خپل لیکو ته جذب کړي دي.
د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غور کې د ملکی کسانو د وژونکو د پیدا کولو په لټه کې دي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت هم په غور کې د پراخو عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي. د یاد وزارت دویان مرستیال محمد رادمانش په ډاډ سره وایي چې امنیتي ځواکونه به دا وسله واله ډله له منځه یوسي.
په غور ولایت کې زمونږ قطعات هلته موجود دي، احضارات نیولې، چې په ډیر نږدې وخت کې د دغه تروریستانو په مقابل کې خپل عملیات تنظیم او سرته رسوي. مونږ په جوته توګه باید ووایو چې د غور خلک باید مطمئن اوسیږي چې د ملي اردو او د مونږ ملي ځواکونه د دوی په خدمت کې دي او د دوی د ژوند د خوندي ساتلو لپاره خپل ټول هلې ځلې جاری ساتو.
دفاع وزارت وایي چې په تیر کې هم د دې ډلې په وړاندې عملیات شوي دي، خو د عملیاتو په وخت کې دا ډله له یو ځای بل ته په تیښته بریالی شوې ده. له دې سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي تر کومه چې حکومت د خلکو باور او ملاتړ ترلاسه نه کړي او د ډار اچونکو ریښې پرې نه کړي، د وسله والو ډلو په وړاندې هر ډول عملیات به لازمې لاسته راوړنې ونه لري.
واموریدل چې په غور کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري. په عین حال کې دفاع وزارت وایي چې د داعش د منځه وړلو لپاره به ډېر ژر په غور کې ځانګړي عملیات ترسره شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم فریبا ظاهر تور ورکو چې د نړۍ مطبوعاتي لوستي او د زینو مقالو مهمه برخه دروروي.
نیویورک ټایمز په یو مقاله کې د پینټاګون هغه اعلامیه ته اشاره کړې چې وایي د امریکا بي پيلوټ الوتکو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د القاعده ډلې دوه لوړ پوړي مشران په نشه کړې او وژلې دي. دغه وزارت وین پیټر کوک ویلی چې دا دوه کسان، یو د القاعده مشر فاروق القحطاني القطري او بل یې بلال العتبي وو. د کوک په خبره دغه دواړه کسان په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو په جوړولو بوخت و چې وکولای شي بهرني جنگیالي پکښې وروزي او حمله غځای لویدیځ وګواشي. نیویورک ټایمز د پینټاګون په حواله لیکي چې امریکایي چارواکي له څلورو کلونو راهیسې د القاعده په لټه کې و. د پینټاګون په اعلامیه کې القاعده د القاعده ډلې هغه مهم کس معرفي شوی چې د دوی په خبره څو مسؤلیتونه پر مخ وړل. د امریکا دفاع وزارت وایي نوموړي په افغانستان کې پر امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر پلانولو سربیره په دغه هیواد کې یاغیانو ته د وسلو درانیولو، ویشلو او هم د نورو مالي امکاناتو په برابرولو بوخت و. نیویورک ټایمز د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي په هغو اسنادو کې چې په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو پر مهال د هغه له مرکز څخه ترلاسه سوه، ښودل شوي چې القاعده د څو کلونو په ترڅ کې د پاکستان له شمال څخه د افغانستان په لور د القاعده ډلې د فعالیتونو په سوق کولو کې ښکېل و. واشنگتن پوسټ هم د افغانستان په جنوب ختیځ کې د القاعده ډلې د دغو دوو غړو د وژلو په اړه مقاله کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله لیکلي چې وایي فاروق القحطانی القطري په سعودي عربستان کې زیږیدلی او شاید د قطر تابعیت یې وروسته اخیستی وي. دغه وزارت سږ کال القحطانی یو نړیوال تروریست بللی و. واشنگتن پوسټ لیکلي د باراک اوباما اداره غواړي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د فعالیتونو د بیا راژوندي کېدو مخه ونیسي. وال سټریټ جرنال بیا د هغې افغان میرمنې په اړه مقاله لیکلې چې په پاکستان کې د جعلي اسنادو د درلودو په تور نیول سوې ده. د هغه د جذاب سترګو لرونکې افغان میرمن ته چې د پیغلتوب یو انځور چې په 1940 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو اکاس لخوا اخیستل سوی و په ټوله نړۍ کې مشهور سو. وال سټریټ جرنال لیکي شربت کوله یو له هغو زرګونو افغان کډوالو څخه ده چې د پاکستانی چارواکو په خبره په غیر قانوني ډول د پاکستانی تابعیت اسناد ترلاسه کړي دي. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل خبرونه کې لیکلي چې د نړۍ په سطح مشهور شربت کوله به شایل پاکستان څخه وېستل سي. لیکوال زیاتوي د شربت کولي عکس هغه مال اخصل سوی و چې د 12 کلن و او د نړۍ پام ځان ته وړوه، خو 2-3 کال وروسته یو ځل بیا د ټولو پام ور واوښت، خو دا ځل د دې کار دلایل منفي و. نیویورک ټایمز ورسپانې هم د شربت کولی پر قضیه تبصره کړې او د پاکستانی چارواکو په حواله یې لیکلي چې هغې خپل افغاني پاسپورت هم ساتلی دی او په 2014 کال کې سعودي عربستان ته د حج مراسمو د ادا کولو لپاره یې له دغه پاسپورت څخه کار اخیستی و. ورسپانې لیکي که چیرې شربت کوله محکومه سي نو له 14 کاله قید او له 3 تر 5 زرو ډالرو پورې د جرمې ورکولو سره به مخامخ سي.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کابل په جمهوریت روغتون کې د سرطانی ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره لومړنی مرکز پرانستل شو. تر دې ډیر کلونه وړاندې د کابل دالی آباد په روغتون کې د سرطانی ناروغیو ابتدایي تشخیص او څناڅه درملنه ممکنه وه، خو د جګړو له امله دا روغتون له کاره ولوېد او سرطان باندې اخته ناروغان پاکستان او هند ته مخه کړه. په دې اړه سهیلا حسرت نظیمی رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان جمهوریت لومړی میرمنې بی بی ګل غنی او د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز پرون د اکتوبر په 28 د کابل په جمهوریت روغتون کې د سرطانی ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی مرکز پرانست. دا د هیواد په کچه د سرطانی ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی مرکز دی چې د ناروغانو تشخیص او درملنه پکې په وړیا ډول ترسره کیږي. دا مرکز 25 بستر لري او په ټولو طبي وسایلو او تجهیزاتو سنبال دی چې په څلورو د لومړني تشخیص، داخله درملنې، جراحي او شیموتراپی په څانګو کې فعالیت لري. میرمن بی بی ګل غنی په افغانستان کې د سیدیا د سرطان پر ضد د مبارزې د انجمن له بنسټ ایښودونکو څخه ده. دی د دغه مرکز د پرانستلو په مراسمو کې په خپله وینا کې د عام روغتیا وزارت د مشرتابه هلې ځلې د دې مرکز په جوړولو کې وستایلې او هغه د سرطانی ناروغیو د تشخیص او درملنې په لاره کې لومړنی ګام وباله. د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز په خپل خبرو کې وویل دا مرکز د سرطانی ناروغیو د لومړني تشخیص او دوام لرونکو درملنې په خاطر په جمهوریت روغتون کې جوړ شوی دی. هر کال څناڅه 6000 تنه په بیلابیلو سرطانی ناروغیو اخته کیږي او له 15000 زیات کسان یې ژوند له لاسه ورکوي. د عام روغتیا وزارت د معالجي چارو د برخي سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی وای چې تر دې د مخه د سرطانی ناروغیو لګو ډیره درملنه په افغانستان کې کیدله، خو د جګړو له کبله د علي آباد په روغتون کې دا برخه فلج شوه. دی وای
تر دې مخه چې د افغانستان داخلي جنگونه د موږ اجتماعي چې ډیرو برخو کې په شمول د طبابت برخې کې لمنځه لاړ شي، موږ هغه وخت کې په علي آباد روغتون کې یو اختصاصي بخش درلوده چې هغه سرطاني مصاب ناروغانو ته د شوایي تداوي زمینه برابروله. هلته مرحوم فعال صاحب عبدالعزیز ملک اصغر او سره شاګردان او ملګري د خلکو په خدمت کې وو. په تاسف سره چې دا جنګونو له کبله له منځه لاړه او د هغه وخت خطر دې دمه پورې په دې برخه کې یو څه ناڅه د تشخیص او د جراحي د سرطاني ناروغیو په هکله سهولتونه او امکانات د لویو ښارونو په سطحه او په مرکز په کابل کې شتون درلوده، خو داسې یو اختصاصي شفاخانه یا روغتون یا یو داسې اختصاصي واټ یا بخش
د عام روغتیا وزیر د غرض وویل چې د انکولوژي ډپارټمنټ د افغانستان د خلکو د سخت اړې په جواب کې د سرطانی ناروغیو د درملنې او پالنې د وقایوي خدمتونو د وړاندې کولو او لومړني تشخیص لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې منځ ته راغلی او په نظر کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې د استقلال په روغتون کې هم ورته مرکز د سرطانی ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پرانستل شي. د عام روغتیا وزارت د معالجي چارو د برخي سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی د ازادۍ رادیو ته ویل د دې مرکز په جوړیدو به نور د سرطانی ناروغیو اخته کسان د ملاماتونکو مصارفو په منلو مجبور نه وي چې بهرنیو هیوادونو ته د تشخیص او درملنې لپاره ودانګي. دی
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خبرونه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په امنو سیمو کې د تړلو ښوونځیو د بیرته خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار کوي. دا چې دا لارې چارې څه دي، په دې اړه د محمد واصل وصال رپورټ اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې د دوامدار نامنیو له وجې تړلې پاتې دي، دوی د خلاصولو لپاره په بدیلو لارو چارو کار پیل کړی چې په یو شمېر سیمو کې نتیجه هم ورکړې ده. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا په ناامنو سیمو کې د مدني ټولنو او سازمانونو جوړول او د قومي مشرانو او مخورو سره مشورې، د چټکو زده کړو لړۍ او په مرکزونو کې د لیلیه ښوونځیو جوړول هغه بدیلې لارې چارې دي چې دوی پرې کار کوي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل دوی به د سیمو تر امن کېدلو انتظار ونه باسي او غواړي چې د بیلابیلو لارو څخه په ګټه اخیستنې خوندزي پرانیزي.
مونږ به د سیمې امن کېدو ته هم نه ګورو. که سیمه ناامنه وي مختلف بدلونو باندې اوس فکر کوو چې د خیرخوا خلکو مشرانو علماو له لارې نه ښوونځي خلاص کړو او یا محلي واړه سازمانونه مدني ټولنې جوړې کړو، د ولسی جرګې جوړې کړو چې هغوی دغه مسؤلیت واخلي چې ښوونځي خلاص کړي، چې په یو سیمه کې به ښوونځي د اوږد مهال لپاره بنسټ شي، ماشومان د ولایتونو مرکزونو ته راوړول ته ورته لیلې ښوونځي جوړ کړو،
خغل شینوار وایي نامنی د دوی پوړاندې تر ټولو لوی ستونزه ده، خو دوی د خپل مسؤلیت له مخې لا هرې ممکنې لارې غواړي چې خوندزي خلاص کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په ټول هیواد کې 1050 خوندزي د نامنیو له وجې تړل شوي چې ډېره برخه یې په بادغیس، فراه، نیمروز، زابل، هلمند، روزګان، پکتیکا، کندهار او کندوز ولایتونو کې دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده وایي چې په هلمند کې نږدې 90% خوندزي تړل شوي او د هلمند معرف نږدې له سقوط سره مخ ده.
په مجموع کې 90% مکاتب تړل شوي دي، صرف 10% د لوشګا د ښار او د نیش د بازار مکاتب د دوه ځای د خلاص دي، هغه ته شاګردان راځي او استادانو ته تاسو ته وایي. نور د اطرافو مکاتب هغه تړل شوي دي، نم استادان هلته شته، نه شاګردان هلته.
ښاغلی اخونزاده په هلمند کې د نامنیو موجودیت د پوهې او تعلیم نشټوالی ګڼي او وایي که چیرته د هلمند معرف ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي نو نامنی به نوره هم ډیره شي. بلخوا د کندوز ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی وایي چې په دغه ولایت کې هم یو شمېر تړلي ښوونځي شته، خو شمېر دومره ډېر نه دی.
تړلي پاتې دي هغه د مکتبونه، ما درته ویل چې هغه د خطي اول د جنگ کې دي، یو چار سری مکتب چې په خان آباد کې تړلی، ارچي کې دوه مکتب دي هغه تړلي دي، او په ولسوالۍ د ارچي کې دوه مکتب پوځي شهري کې دي، نور مکتبونه زموږ الحمدلله فعلاً فعال دي.
ښاغلی احمدی وایي په کندوز کې داسې ښوونځي هم شته چې د نامنیو له امله لا تیرو دوه دریو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ناامنه ولایتونو ولسوالیو کې هم د زده کړې منظم بهیر ته ژمن دي او له هرې ممکنې لارې چې وي نه پرېږدي چې د ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې پاتې شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د نړۍ په حالاتو کې اورئ چې د چین او سعودي عربستان ځانګړو ځواکونو له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. پرون دا تمرینات پیل شول او د منځني ختیځ له اسلامي هیوادونو سره د چین د امنیتي اړیکو د پراخولو لومړنۍ هڅه هم بلل شوې ده. په دې اړه رویټرز اژانس رپورټ لري چې مهمې برخې اجمل اند وړاندې کوي.
چین وایي په داسې حال کې چې د دې هیواد نړیواله وده پراخیږي او منځني ختیځ په څیر کړکېچونو سیمو کې د حکومت ډیپلوماټیک ښکېلتیا زیاتېږي. چینایي کمپنۍ یو وګړي د ترهګرو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د دې کال په لومړیو کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې له دې هیواد سره به امنیتي همکاري پراخی کړي. د چین یوې پوځي ورځپاڼې ویلي د چین جنوب لویدیځ ښار چانګکیانګ ته نږدې د چین او سعودي عربستان ترمنځ د دوو اونیو په پوځي روزنیز پروګرام کې له هر لوري 15 سرتیرو برخه اخیستې وه. روټرز خبري اژانس د چینایي رسنیو په حواله وایي د روزنیز پروګرام چې د اکتوبر په 10 نیټه پیل شوی و د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهارتونو او تکتیکونو متمرکز و. چینایي چارواکي له اوږدې مودې اندېښنه لري چې په افغانستان کې بې ثباتي به د دې هیواد لویدیځې سیمې شینجیان ته چې اکثریت وګړي یو غور ټبرې مسلمانان دي لاره وکړي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې په هغه ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي چې چینایي چارواکي یې پلا پر بیلتون غوښتونکو سخت دریځ واچوي. په ګاونډي هیواد قرغیزستان کې چارواکي وایي هغه ځان وژونکی برید چې د اګست په میاشت کې د قرغیزستان په پلازمینه کې د چین پر سفارت شوی و په سوریه کې فعالو یو غور وسلوالو یې طرحه جوړه کړې وه. دا داسې ګواښونو په وړاندې چین د اګست په میاشت کې له پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره د ترهګرۍ ضد یو ائتلاف جوړ کړ. دا درې واړه هیوادونه د چین له نارامه شینجن ایالت سره پولې لري. د اکتوبر له 6 نیټې څخه د اکتوبر تر 23 نیټې پورې د چین او تاجکستان له 400 څخه زیاتو سرتیرو د تاجکستان په هغه غرنۍ سیمه کې چې افغانستان سره په پوله پرته ده شریک پوځي تمرینات وکړل. افغان چارواکو د دې پوزي تمریناتو چې د برمته شو د شغورنې او جګړې روزنه پکې شامله و څارنه کوله. د بشري حقوقو ډلې وایي د چین په شینجن سیمه کې تاوتریخوالی تر ډیره د چین لخوا د ایغور ټبر مسلمانانو د مذهبي ازادیو د محدودولو او ځپلو په وړاندې عکس العمل دی. د چین حکومت دا تورونه رد کړي. په سلګونو او ممکن په زرګونو ایغور ټبرې په پټه د جنوب ختیځ آسیا له لارې ترکیې ته تښتېدلې. چین وایي د دې کسانو یو شمېر په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره یو ځای شوي دي.
د چین او سعودي عربستان ترمنځ د ګډو پوځي تمریناتو په اړه مو د اجمل اند رپورټ واورېده. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته شوې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نښته هغه مهال پیل شوه کله چې پاکستانی ملیشو د دولت د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ پر افغان ځواکونو ډزې وکړې. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د طالبانو یو تازه حمله پر شا تمبولې او هغوی ته یې زیاته مرګجوب لاړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ملي شورا کې د غور ولایت د خلکو یو شمېر استازیو او د مدني ټولنو غړو په غور کې د ملکي وګړو د وژنې د قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه. د بامیان ولایت کې د انجونو لپاره د لیلې د جوړولو کار پیل شو. د اسلام آباد پولیسو پرون د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ګڼ شمېر پلویان ونیول او په ښار کې پر لاریونونو بندیز ولګاو. جرمني چارواکي وایي یو 19 کلن ځوان چې ګمان کیږي د طالبانو په لیکو کې به جنګېدلی وي نیولی دی. او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا دا تور رد کړ چې ګواکې مسکو د امریکا د انتخاب د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
کلی زر غاگونا
گرانو آوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د شوانزی ماوین ځکه په جنګیو غوسه وو چې ګواکې دوی ولی فوټبال کوي، خو په دې برخه کې به واورو چې شفیقه او دلاور خان پر څه دومره جدي غږیږي.
جوڑے
او رښتیا دا د دسمال سندره د څنګه ویلا
د اسلام پلارا تر کله به داسې ماستر زنی ماتیو
یاره ته په دې ماشين ها کم کا کنه چې زری خبرې واورم څنګه دی ویل چې لاستر زنی به تر کله ناسیو ها
وی توبه اسلام یادوم وایم تر کله به بیکوري د کوژدې غمه به کله خورو
ګوره خزی دا هر څه د خپل لاس دی ټول کلی خو مغه یو ګولاله نه و چې د پسې شلو هغه د هغه د ګلاغان ګور شو
نصیب خو ځواني مرګ شو شاګل ترور به ټول عمر په غم ژاړي.
قسمت او نصیب خپل کار کوي. اوس د زوی دواړه په خې په یو موزه کې نه نیسی چې ګلاله یو نشو زبل نه غواړم.
د اسلام پلارا دا سی خو نه کیږي په خې به تر بند کو ام دا یو زوی مو دی د دې کوژ دا و د زما لوی ارمان دی.
شفیقې ته خپل اوس ارمان غم نیولې فريدې اخیر به عقل سر تراشی مو خور تا گرزو چی د بخت باز به کم کور کینی نو
د چا په کور به د بخت باز کینی ته به وای چی دای به بیا درته وای چی فلانه جنی را تو غړی
نه دی وای بس ما په خپل وریری څه شوی فرزانه به ورته غواړم ام خورما او ام ثواب لډیرو خرچونو نه به خلاص شو زه چې فکر کوم نه یم بم خوښی څنګه غلی او څنګه وای ها
ای های د نیم لور چې کوم دردونه ستاله لاس ولیدل نو بیا به څنګه دی خبرې ته خوشحالي کی
تیر هیر کا شفیقی نیم به ولې نه خوشحالي کی دا غلور زما د زوی نه زیاته ده ها
دا خود څه د زور خبره نه ده، هر چا ته خپل اولاد ښه ښکاري. وایي کارغام ویلي چې زما سپینکی زویه.
شفیقې شفیقې، تر ننه پورې نعین زما په خبرې خبره نه ده کړې. زه پوهیږم چې نعین زما په دې خبره کې هیڅ هم نه وایي.
لور خو به یې وایي، فرزانه څومره ده؟
د لورې په دې خبرو څه وښځې؟ چېرته چې زه او نعیم یو، هغې ته څوک وخت ورکوي په دې خبرو کې؟
د اسلام پلاره، هغه ورځې ډېرې شوې لکه چې فرزانې کمبختې کومې دیدنې نه وي چې وینلی دی.
نه مې دي هېرې، خو زه او ملک ستار ډېر فرق لرو. زه مشر تره یم تره.
وسړیه، د تانو په نیمه سر نه خلاصېږي. هېر دې شو چې همدا د فرزانې کم عمر او جبري واده په ګناه دې باندې تېر
که. ښځې، ستا په دې خبرو چېرته سر خلاصېږي؟ زه هسې درته لګیم، هسې.
زرلښتې لورې، پوه نه شوې چې په نارینه وو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حاجرې ترورې، خبره نه یې، ملک کاکا مو د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلي ملک خو یې رئیس هم شوی. مبارک دې شه. ټوکې خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي. د جومات تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي، ما خپله وکتل.
هو، داسې حال و پي چې هر چا خپل نوم لټوو. خو پلاره، بیا دې مبارک شه، له ټولو نه لوړې رایې ستا وي.
ژوندی اوسې زویا، خلکو به ستا له مخې هم را کړې وي. ته کلیوالو ته ډېر ګران یې.
نه نه پلاره، داسې نه دی. د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایې هم ډېرې درکړي.
هو رښتیا خبره همدا ده. حجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقل مونه شیندل.
هو همدلته و. څه شو نقل؟
دا دی، صبر چې زه واچوم. مبارک دی وي کاکا، مبارک دی.
خیر اوسې، دا خبرې پرېږده لورې. دا د ښځې ستا نه منګور ښه شوه، دا نقل خو به تا را باندې شیندلی.
هغه هم پردی نه ده، انګور مې ده.
دا دی، مبارک دی وي. ملک کاکا، ودې نه ویل چې د نارینه وو د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زرلښتې انګورې، نصارم ستا په شان معاون شو، صبر خزانه دار او سیجانم منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نصار معاون شو.
نصارم ښه سړی دی، پرې خوشحاله شوم. د جمیل پلاره، ته دې خواکه لونګۍ کې د شیرني بنده ده.
څه دي؟
هو، زه هم خوشحاله شوم ورته، کاریګر سړی دی.
جمیله زویه، تا خو ځان کاندید نه کړ، کنه تا نه چا ډېره رایه نه شوی ګټلی.
نه نه مورې، اوس هم ډېر ښه کسان ټاکل شوي. ما خو نه شو کولی چې ځان کاندید کم، ځکه زما نور ډېر مسؤلیتونه دي.
خدای دې عمر ډېر که جمیله زویه. زرلښتې لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟ او که نوره نو معاونه شوې، درس نه ورکوې؟
نه نه، دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاست هم نه ورکوم.
ښه نو ورشه، که نه ساعت نه وینې چې څو بجې دي.
دا دی ځم، مالی صبر چې په هر څه ځان خبر کم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه.
ورشه انګورې، نن نه پاس د کارونه او مسؤلیتونه ډېر شوه، الله دې درته حوصله درکړي.
آمین. زه چې ځو حجرې ترورې.
وی څپلۍ مې څه شوې؟
دغه دی، همدا ستا څپلۍ دی.
وی دا چرګانې دې ورکې شي، همدا لیسته راغلې.
السلام علیکم، په خیر راغلی. زلختی اجرت ورته شوه؟
دا دی راغلم شفیقې، ښه زیری م درته لرم.
خدا به نه وایې چې بیبي ترور نه ده رئیسه شوې.
بیبي ترورې، څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟
زرلښتې رښتیا وایې؟ مبارک.
هو رښتیا وایم شفیقې. ښهسو، بیبي ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم، زه یې معاونه یم.
ښه ښه، شکر کوم لورې در باندې، ته معاونه شوې؟
ښه ښه، خزانه داره. او منشي څوک دی؟
ټول درته وایم، غوږ ونیسئ، بیبي ترور رئیسه. خدیجه خزانه داره. نفیسه منشی. او زه زرلښته معاونه.
خدیجه او نفیسه تر اوسه نه دي راغلي، چې دا خبره یې اورېدلې وای، له خوشحالۍ نه به الوتې وای.
صبر چې د نارینه او د شورا هم درته ووایم.
ووایا هغوی که څوک رئیس شوي لورې؟
رئیس نه، ټولې درته وایم.
وایا ووایا کنه.
ملک صاحب نواب زما خسر جان د شورا رئیس.
ډېر ښه.
نثار د ګلجارې ترور زوی ماوین. صابر د ګلالۍ پلار خزانه دار. او سعید د سکنې خاوند منشي.
د پوهنې ریاست محترم رئیس صاحب، مدیره صاحب او محمد کریم خان چې نن د دې ښوونځي د مدیر په حیث معرفي کیږي، د نن ورځې غونډه د قرآن پاک د څو آیاتونو په تلاوت سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم.
لقاری صاحبنا یو جهان مننه. او اوس د دې ولسوالۍ د معارف ریاست ښاغلی رئیس صاحب ته بلنه ورکوو چې خپله وینا واوروي. مهرباني وکړئ صاحب.
مننه. د لوی او مهربانه خدای په نامه، د محترمو حاضرینو په اجازه، دې لپاره چې وخت ضایع نه شي غواړم د پخوانۍ مدیرې صاحبې په هکله لنډې خبرې وکړم. د دې ښوونځي مخکنۍ مدیره صاحبه ډیره فعاله او په کار پوه ښځه وه. د هغې د ښه کار او زیار ایستلو ښه بېلګه دا ده چې په ښوونځي کې نن سبا د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی. د ښوونکو د ظرفیت جوړونې په برخه کې له ما سره څو ځله د دارالمعلمین په هکله خبرې کړې وې تر څو یې امر ترلاسه کړي. ډېر کومکونه یې ښوونځي ته واخیستل، ډېر ښه ورزشي میدان یې جوړ کړ، همداسې نور نور، ځکه یې پرمختګ وکړ او د معارف په ریاست کې ورته وظیفه ورکړل شوه. او زه تر کومه ځایه چې پوهېږم ټول ښوونکي له پخوانۍ مدیرې صاحبې نه خوشحاله دي او په تلو یې خفه دي. راځو د ښوونځي د نوي مدیر محمد کریم خان په هکله دومره به ووایو چې محمد کریم خان هم ډېر په کار مین کس دی او ان شاء الله تاسو ته به هم ثابته شي.
رئیس صاحب نه مننه. راځئ مدیر صاحب کریم خان، دا دی خپله مدیر صاحب اوس خبرې کوي.
د بخښونکي او مهربان خدای په نامه مننه له تاسو ټولو نه. زه خوښ یم چې د داسې ښوونځي مدیریت ته راغلی یم چې د ښه کار تمه لري او قدر لري. نور به زه ډېرې وعدې نه درکوم، څه چې یم په عمل کې به یې وبینئ له خیره، او ان شاء الله چې رانه راضي به اوسئ. مننه له ټولو حاضرینو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، سهار او جمعه مو بخیر. د پښتو یو ساعت خبرونه ورسته چلورمه برخه ده چې د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند پر یو موضوع بحث ته ځانګړې شوې ده. د یو کلی زرغګونو ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په دوه نیمو بجو دونۍ له پښتنې سره خپرېږي، خو بیا ځلې د جمعې په ورځ دا وخت ځانګړی د بحث سره اوري. زه یوسف زدران یم، په تخنیک مو رامین کاکړ همکاري کوي او تاسو ته نیکې هیلې وړاندې کوي. کوم ډرامه اورېدلې وي؟ پښتنه دا وه چې د سیمیزو شوراګانو د رئیسانو مسؤلیت څه دی او لکه لدې شوراګانو مشرانو څه ډول تمې لري. دا بس د خروټو د سراسري شورا له مرستیال او مدني فعال عزیز الله سروزوال سره کوو چې له نیکه مرغه دلته په سټوډیو کې را سره شته دی. خالص روزوال سره خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه کور مو ودان. دغه ستر سپیشل یو مقدس ذات په نامه کوم چې بخون کوي مهربان او رب العالمین ده.
مهرباني.
زم خپل ور سره لمړی تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ډالۍ کوم. لتانې ونړی منل چې زم ودی دی جوګه وګڼلم ترسو په دغه خکلی خبرونه
کې. وعلیکم السلام. ول نستاسو خپل اوریدونکو خبرونه د ځکه چې تاسو غږ باید تر اوریدونکو ورسیږي. دا چې مسولیت مو څه دی، څه ډول کارونه کوي. قدر من اوریدونکو، تاسو د خپل شوراګانو څخه څه تمه لرئ؟ په داسې حال کې چې ویل کېږي د خلکو تمه لاغ څه ډېری دي چې د شوراګانو مسولیت ګڼل کېږي، په دې اړه مو خپل نظرونه کولی شئ 0 او 6 9 0 1 0 1 شمیرې ته راته پرېږدئ، او همدا ډول کولی شئ 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 شمیرې د مخامخ اړیکو لپاره دایر کړئ. خو په پیل کې سره زول سب تاسو ته راځو اوریدونکو، د همدې خبرونې لارې د سیمه ییزو شوراګانو د جوړښت، د غوی د اهمیت او ګټو په اړه ممکن ډېر څه اوریدلی دي او لا هم او پوی هم دي. خو د دې شوراګانو په تیره بیا د مشرانو څخه چې دا څه مسؤلیت دی، څه ډول تمې موجودې دي، په دې اړه غوښتل چې لا هم پوی شي، ځکه اوریدونکو غوښتل دوی غوښتنې ډېرې دي او ممکن ډېر خلک پوهیږي نه چې اصلا د دې خلکو مسؤلیت څه دی، دوی تمې باید څه. غوښتل متاثر خبرې وکړو، اصلا د شوراګانو مسؤلیت څه جوړیږي په تیره بیا د دوی د مشرانو؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په تاریخي لحاظ افغانستان هغه هیواد ده چې د تاریخ په اوږدو کې ټولې هغه له ټولو نه زیاتې سترې ستونزې د همدغه قومي جرګو، قومي مشرانو، سپینګیرو په ملاتړ او د هغوی په هغه رغنده رول باندې حل پاسل کړي دي. پخوا وختو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې به ډېرې ستونزې د په هغه وختو کې به په کلیو، بانډو کې او ته په لسوالیو کې مشران کېناستل او هغه چا بس کومه ستونزه درلوده هغوی مشرانو ته به ورتلل او خپل ستونزه به ورته ویل تر څو هغوی ته د حل لارې پخوانی تاریخ لري. پخوانی تاریخ لري. اوس وختونو کې راځو تفسیر قرباني زیاته نه کوو، ځکه چې تاسو د
ان وخت
ود شي وس خوشبختانه خپل حکومت هم دته ډیر وخت کیږي چې په قومونو کې اته په ولسوالیو کې ولایتونو کې قومي شوراګان رامنځته کړل. امغه د وخت ضرورت ته چې ډیر قومونو شوراګان جوړ کړي د ثبت رجستر شوی دي او په دغه وخت کې چې نن ورته ډیر اړتیا هم ده، ډیر ستونزې د امدغه شوراګان لري حل کیږي. مخکله د حکومت مراجعه وکوي، راځي خپل ستونزې شته ستونزې په کلو باندې کې یا په خپل قومونو کې د خپل د قومي مشران سره کینی امغه ستونزې باندې خبرې کوي.
بل اوریدونکو چې زنګ وهي غویم باید واخلو. تاسو سره په موضوع کې پات کې ګورم. لومړی اوریدونکو لزابل نزبی الله په نامه دی، خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. خدای چې دا ولایت تصویر مونږ ته راکې چلته تاسو تمې چې وي د سیمه ایزو شوراګانو څخه او اصلا دوی څه ډول کارونه کوي. مهرباني زبی الله.
شخصا محل خلق راگون کی برق جو برقی جو حکومت حکومت نے
خیر حسین نبی الله، ډیر خو مثال دی ورکو، ډیر خو مثال دی ورکو د نور اوردونکو لپاره هم چې دوی کولی شي دا ډول مثالونه مونږ ته په 0 او 6 9 0 1 0 1 شمیرې کې پرېږدي که چېرې اړیکه مو نروغ کېږي. سره زول صاحب، بلتیانم یو ډېر ښه کار پرمختګ شوی دی په سیمه کې د همدې اتفاق او اتحاد له لارې یا شورا له لارې
دغه یو ډېر ښکلی زیری و. که چېرې دې ته ورته داسې هلې ځلې وشي د دغه قومي مشرانو له طریقه، خصوصا د هغه شوراګانې کوم چې په سیمو کې وي، د هغو سیمو د شوراګانو په مرسته باندې هغه ستونزې د خپلې منطقې ستونزې دوی خپله باندې کولی شي او هغوی ته ونډه ورکړي. ځوانانو ته نن سبا ځوان قشر کولای شي. دی خو په مټوبانه د غوران ویجاړ افغانستان بیا ورغول شي. نو دا یو خپل خاصت زیره ولو په دې کې دوی خپل وند تر سره کړی، خپل دین تر سره کړی. دا خو حکومت باید حکومت په دې برخه کې مسولیت هم لري. هغه نه یوازې لدې سره مرسته وکړي بلکې دوی واحد سوي نورم د تورته نور کارونه وکړي. کوم سچ په دولت پورې حکومت پورې اړه لري، هغه سره باید د قومي مشران کینی خپل د محلي شوراګانو رئیسان ورشي او لږه څه مرسته وغواړي. کچری په ګډه سره کار وکړي ان شاء الله به هم دغه ستونزې به حل شي.
د یو ډول ختمه دا موجوده چې نبی الله ویل چې مونږ تمام داسې و بل اخر کار مو شو. په ځین ځایونو کې ویل کیږي چې تم ډیر لوړې دی او همدا د دې سبب کې چې کارونه په ډول مختران شي. اصلا تاسو هم په یو شورا کې ګډون کوئ، دغه مرستیاله څه ډول تم موجود دي او تاسو څه ډول مسولیت لرئ؟
یقینا تمه لکه څنګه چې تا ویل ډیر زیات دي، غوښتنې ډیر زیات دي او د دغو سترو غوښتنو پر کول په یوازې د حکومت په واسه کې پرانه ده. ځکه کچې خپل باندې امغه سیمه ییز شوراګانې وکول شي لاس په لاس باندې یو څو سلنه کار دوی وکبي، امغه زمينه دوی برابر کړي تر څو امغه ستونزه حل شي، حکومت هم سره مرسته کول شي. شوراګان لکه څنګه چې دې ته ورته یو ستونزه په قوم کې هم موجوده و، خروټ کې په زابل کې او په پکتیکا کې او بل ستونزه دلته په ننګرهار کې. بله دوی غوښتل چې مکتب جوړ کړي وی رغوي او ترڅنګ یې ورسره یو پل ولو یو کلینیک ته اړتیا درلود. ډیره یال ځلې وکولې ولی حکومت ویل چې په دې سیمه کې مکول شو دلته سره کار وکړو. اما غادي ملي په وستون خبره کوو په هغه وختو کې کچیر لس سلانه ونده خلکو واغستله او ترڅنګ حکومت هم سره کار وکولو. د اشر په توګه باندې ډیره کسان راغلل د مختصو په سیمو کې په افغانستان کې دغه اشر سیستم سي د بیرته به روان شوی د اخري ورده. اته ډیره کسان په خپل باندې د طالبان توګه باندې راوخت لسره کو د جوړل د اشر په توګه باندې نو مغه سره کېم جوړسو کلینیکم جوړسول ورته مکتبم جوړسو شاګردان زی
لغمان نه اوردون کې را سره پاړی کې د خیر اوسه سره زوال سپ تاسو غږ مو اوریدي تبصره مو اوریده خیر راغلی ډیر زیات خبرونه تستړي مشي
مننه کوم تاسو سلام وایم او د ګران ملمت هم سلام وایم چې بلا صداقت یار ما دغه شور.
وعلیکم سلام. اړیکه د فکر کوم وشله د منتظرم پات او په دې خاطر باندې یو بل اوردون کې هم دای چې دای واخلو خدای دا اړیکم انجینر رامین کاکړ اشاره کوي چې لیدلې دا او پړی اړیکه کې نه ده، خو بیا هم زنګ وه مونږ تاسو اړیکه اخلو منتظر یو او کولای شي غږیز پیغامونه هم پرې بیرته خا اوریدونکې منتظر دی. مهرباني ورور تاسو اړیکه زموږ سره وصل د ځان مو معرفي کړئ کوم ځای نه مړ کې نه او تاسو نظر اخلو. وعلیکم السلام. ډیر زیات خیر علي مننه.
دا په دغه باندې ورته وایم چې دا شوراګان خو ډیر څه کار لري، خو چې په صفاتو غا او په حلال توګه باندې یو کې اوس خو دغه انجنیران چې کوم په دغه شاتګیات کې پروژې د کړې جوړولې دغه لا پر کړې باندې پر شورا باندې پیسې پر مطابق تر لاس لکه تر څلور لس لکه پر پیسې دا د مشکل تم ده چې دوه لس لکه لس لکه روپیا وتلې هغه چې کله هغه تا کو نه جوړ کړل هغه انجنیران و سره ومنل بیا پاره کې یو یو لک روپۍ دی واخته له پوتنه کې دا شوراګان ولا هغه انجنیرانو مر سره ومنه له غوم ته رشوت پښتو خړې په دې کې یو لک 2000 روپۍ ما یې ساو سره هغه یو لک 2000 روپۍ بیا ما ولستر وې سره خو نه چا دا غوونه چا پښتنه وکړه نه هم څه دغه جن وکړه دغه خن په دغه اړه باندې پښتنه د چي دغه د شوتنه و دغه دغه پښتو رکس
بلې چرته حکومت زنه مړی کني ولې دا حکومت زنه مړی کني ولې او کله
مزار شریف
مزار شریف نه
مزار شریف
الته کده پښتنه وکړم چې تاسو سیمه ییز شوراګانو مسولیت خو دوی چې دا موجود دی چې اداري فساد پکې دی خپل شوراګانو کې هم د خلکو تمه چې دی کدارته وي خلک په کومه برخه کې ډیر غوښتنه لري چې کار ورته وشي یا د سیمه ییز شوراګانو رول ډیر برجسته وي
خلق خدا کا تام لري د افغانستان نور ټول تام وی له خلک ولاته د دې تام د افغانستان د حکومت نه کیچو مو څه تیار لوري راکی خدا کا تام لري د اداري فساد څرک شي او د جنجالونو ولک شي او د انکشاف لريات خدا کا تام لري چې چا ته یو څه وب یا د بار کې یا د مکتب یا د کلینیک دا کا تام لري نور تام موږ نه څه یو څه کړه جوړ کی او بل سره ته کی نور به څه تام جوړ وکړو دا مون دې تام د چې دا وکړو
یعنی ډېر ابتدایي کارونه وشي حتی د چلو پاک او بو او سړک دا جوړ شي. ډېر زیاته مننه خیر وسه اس روزال سه بلته نیم درلودل مننه خیر وسه
تاسو بله زدن سه لکه څنګه چې تاسو ویل ستونزې ډېر زیاتې دي لکه څنګه چې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ په دې باندې خبره ده چې فساد ډېر زیاته او نن سبا د سی وخت راغله ده کله چې کوم ادارې ته څوک مراجعه کوي اته خپل باندې دولت هم منلې ده، اداري فساد هم موجوده. همدغه قومونه همدغه شوراګانې دي، کومې شوراګانې چې قومي شوراګانې وي په هغوی کې ټولیږي، دغه ستونزې ته د حل لار هم دوی موندلی شي که چیرې کینی په خپلو منځو کې سره وبیایي. دا چې پلانې پیسې را ایستلې ولې او پټې کړې، دغه اتهامات چې په یو چا باندې واردېږي هغه هم کولی سي په همدغه شورا کې الوپاسل سي، نه دا چې رسنیو ته ووځي، نه دا چې حکومت ته لاړ شي، دوی دې سره راټول شي. همدغه د دغه شورا کسان یو ځای کینی له هغو چې د حساب وغواړي، که چیرې شفافه توګه باندې دوی ورته حساب ورکړل شي او د دوی قناعت حاصل کړي، نو بیا کولی شي چې اتهامات هم وارد نه شي او هغه به ووایي چې دا پیسې که ورکې شوي بېرته پیدا کېږي، او که چیرې ورکې دی وي په کوم ځای کې لګښت شوی وي او مصرف شوی وي هغه به هم دوی ته قناعت ورکړي. بهرحال ستونزې ډېرې ستونزې دي، موږ نه یوازې ټولنیزې ستونزې بلکې تر څنګ یې موږ امنیتي ستونزې هم لرو په ډېرو سیمو کې. حتی موږ زورواکي لرو چې حتی د ځینو شوراګانو د کار د فعالیت خنډ ګرځي، هغوی هر څوک غواړي چې ځینې شوراګانې سیاسي کړي، په سیاسي لحاظ باندې د دوی څخه حمایت وکړي او که ونه کوي دوی ته ستونزې پیدا کوي.
دا مسؤلیت بېرته خلکو ته نه ګرځي چې خلک خپله جیک شي، بالاخره واقعا هغه څه چې باید وشي هغه سنتي رول ادا کړي.
همدغه ولس ده، ولس کولی شي چې بېرته خپل غږ پورته کړي او په خپله منځو کې کښېني، هغه ستونزې ته د حل لاره په خپله پیدا کړي. لکه څنګه چې تاسو وویله، که چېرې موږ په دې تمه کینو چې موږ ته به یو څوک راځي او موږ دغه لانجه به څوک رال کوي، هغه څوک څوک دي؟ خو تاسو یاستی، خلک یاستی، ولس یاستی، تاسو کې نه تاسو کولای شئ دغه ته د حل لارې چارې پیدا
کړئ. په یو سیمه کې همدا سیمه ییز شورا را پاتې هغه پیسې چې د کلی د پراختیا لپاره یا د یو ډنډ سړک جوړولو لپاره جوړیږي ورکول کیږي، منځوريږي، هغه پټیږي. بل اخر خلک باید جک شي چې ولې داس کار کوي.
په کوم ځای کې کوم پیسې چې راځي هغه هم د سیمه د یو چا جیب ته ورغلل او هغه ته چاته معلومات نشي څومره پیسې دي.
نه مهرباني ستاسو،
نو دغه پیسې چې دي عملته باید یو څوک وي چې د لګښت مصرف ورته ورکړي، روزانه راپور ورته ورکړي چې دا پیسې هغو خلکو موږ د دې بر کې راوړي، دومره مصرف شوي، دومره پاتې دي، دومره ته نور ته هم ضرورت لرو. که چیرې په دې کې هماغه خلک ورسره قناعت وکړي خو نه دي پټې شوي، او که چیرې وي چې دومره پیسې نورې څه شوي، دا خلک حق لري چې دغه یو لک دوه لکه روپۍ چې نورې ولې د هغوی حساب راکړه، هغه څه شولې؟ نو دا خپله ولس کولی شي له دوی نه پوښتنه وکړي ولې هغه د سیمه ییزو شوراګانو رئیسان چې دي هغه هم د دوی په خوښه باندې انتخاب شوي دي، اما هغوی ورته رایه ورکوي یا ځي له دولت سره کښېني قرار.
صدیق یار بیا د لغمان نه فکر کوم اړیکه نیولې، او مهرباني صدیق یار ستاسو اړیکه مخکې مونږ اخیستې او فکر کوم که هغه اوریدونکي وای. او مهرباني
چې مخکې مې اړیکه پرې شو، دغه قومي شوراګانو نه موږ ډېر راځي په لغمان کښې، نو ډېر ستونزې ماشاءالله دلته موږ اوس دوه قومي شوراګانې دلته زمونږ په کلي کښې جوړ شوي، که د یو شورا چا خبره ونه منله په هغې پرېکړې باندې راځي، نو بله شورا خپل مابین کښې فټ یا په یو حجره کښې یا په یو مسجد کښې جای کښېني، نو د هغې سره بیا خبرې کوي، نو چې یوله شورا څوک نو دغه شورا زمونږ په کلي کښې ډېرې ستونزې.
ستاسو په نظر باندې د شورا د پاسه یو بل نظارت موجود دی چې باندې د شورا د پاسه یو بل نظارت موجود دی چې یو شورا ښه کار نه کوي بل باید وی کړي؟ بله حتمن د صادق یار صاحب موقعیت خزې کنه د چاړي کې بار بار شلیږي، خو مونږ پښتنه واخیسته، نظر مې واخیسته، بل اردون کې هم دی دی ورسته اخلو خا د اړیکه شلیدلې ده. تسروزال صاحب تاسو ته راځو، فکر کوي دا یو ښه کار دی چې څو شوراګانې موجودې وي که دا خپله نفاق ته زمینه برابروي؟
په ډېری ځایونو کې همدا خپله نفاق ته زمینه برابروي، لکه څنګه زه هم غوښتل همدا خبره وکړم. ولې یو که چیرې واقعي ډول باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې دوه شوراګانې دي، که چیرې یوه ونه نه شي کولی چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، بله شورا دلته یو تضاد منځته راځي، ځکه چې هغوی هم وایي چې دا کار موږ به نه شوای کولی او دوی دا کار ترسره کړو، دوی په ټولنه کې یا په خلکو کې په ولس کې دوی نور محبوبیت زیاتېږي، نو دلته یو عقدایي سیستم رامنځته کېږي چې دغه یوه شورا د بلې شورا په منځ کې یو
خو په عین وخت کې د سیالۍ لپاره بیا ښه به وي، ممکن چې یو ځان ښه کارونو ته
مثبت رقابت. بله اوس موږ تاسو ورته وایي که چیرې یو څوک وکولی شي چې یو کار ترسره کړي او هغه د خلکو په ګټه باندې، بله ډله پورته کېږي له هغه نه زیات ښه کار کوي چې هغه هم د خلکو په ګټه باندې، هغه لومړۍ ډله بیا پورته کېږي چې دغه خو ډېر تشویق شو، ډېر ښه کار یې وکړو، زه باید له هغه نه نور دوه چنده زیات کار وکړم تر څو د خلکو په منځ کې محبوبیت، که دغه په دې ډول رقابت موجود دی دا مثبت رقابت.
تاسو ښه دی په دې شوراګانو برخه کې کافي کار کړی دی، یې فکر کوئ داسې څه شته په افغانستان کې کنه دلته دیو بل پښو وهلو ته ډېره زمینه برابرېږي؟
متاسفانه چې نشته، اما دغه تا خبره د پښو وهلو ته زمینه ډېره برابرېږي او تضاد اوږدې رامنځته کېږي. که چیرې په دوی کې همدغه مسلینو کې د شورا په منځ کې موږ هم داسې کار کړی ده. موږ شورا جوړ کړی او د دې شورا لپاره موږ بورد مشورتي او بورد نظارت جوړ کړی، خپله د شورا له منځه چې موږ جوړ کړی ده. بیا هم هغوی ته ویلی دي چې تاسې بورد مشوره تاسې ورته ورکوي او بورد نظارت دا ده، دغه مسؤلیت دې لري چې تاسې کارونه وڅاري. همدا هم د دوی د دې شورا له منځه څخه موږ جوړ کړی ده.
سره زال صاحب، په ډېرو ځایونو کې ویل کېږي چې یو مشر فرزن په وزیرانو باندې دا تهمتونه شته، په ډېرو خلکو باندې، رئیسانو باندې. په شورا کې د شورا مشر ته داسې زمینه برابرېږي چې هغه سو استفاده ناوړه استفاده او خپل موقف نه
د شورا مشر یوازې نه ده، د شورا له مشر سره ضرور د یغوی په هغه تشکیلی جوړښت کې چې دا اوس جوړ شوی ده، په هر ټولنه کې کله چې ورته جواز اخیستل کېږي د شوراګانو مغذي په قانون سوی برسي کې عمل ته انسجام کې عمل ته دوی ته یو اساسنامه ورکول کېږي. د دوی هغه جوړښت چې ده په هغه د شورا په ډول باندې کې رئیس وي، بیا څنګ سره معاون وي، بیا منشي وي، دغه تر څنګه بیا بورډ مشورتي د مشرانو ولري، حتی د مخورو بورډ لري چې هغه سپینګیری دي، هغه ډېر رول ادا کولی شي. هغوی کولی چې ځوانانو لپاره ځان ته بیل یو سیستم جوړ شوی چې هغه ځوانان کولای شي په مخ لاړ شي. نو دغه سیستم چې دغه تشکیلاتي جوړښت پورې
بل اخره مسؤلیت
متوجه دی.
ډیره زیاته مهرباني درنو اوردونکو، له تاسو نه مننه چې را سره وای بحث مو واورې دی. اړیکې مو نیولې، کوم اړیکې نوې رخ شوي کولای شي زمونږ غکسبتونکې ماشين شمیرې 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پرېږدي. نو دغه خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته